احمد شيبريم هر کلی مو کوم. په هرات کې د برېښنا د لیږد د ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستې. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلي برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچوي زیاتیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوې ده چې سبا شنبې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرون یې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په له لاسه ورکولو سره وسوسول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو اته شپېته منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوسېدلی خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نظیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یوه افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1002 تنه اعدام شوي دي چې 15 افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریه او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې به په افغانستان کې د برېښنا د ستونزو د له منځه وړلو د هڅو او شته مشکلاتو په اړه واورئ.
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی کیبل نشته، تکتړی نه ده، برق نه ده رسېدلی.
د پکتیا په زرمت کې د الکترونیکي تذکرو مرکز پرانیستل شو.
د موږ نرو ښځو باندې دا غږ ده چې باید پولې جوړې کړي تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرفه کومک معلومیږي، د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کیږي.
په ننګرهار کې د مالټو حاصلات زیات شوي.
یو رقم مالټی من 1500 روپۍ دی او یو رقم مالټی چې من په 1400 دی. نو ډېر خوندورې مالټی دي. د وطن مالټی د پاکستان د مالټو په نسبت.
او په دې خبرونه کې د څاګانو او بمبو به څنګه خوندي کړو چې وچ نشي او ککړ نشي؟ په یوه تحلیلي مطلب کې وی واور.
د ازادي راډیو خبري ټولګه داسې مهال چې په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه پروژې پرون پرانستل شوې او یو شمېر یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې، د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ځینې اوسېدونکي په دې هېواد کې د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانستې او عملي کړې دي، د هرات په ګډون د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هوا بس شدت سردم که میشه پرچاوی زیاد،
کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوی زیاتیږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په تیرو څو ورځو کې، یعنی تیره اونۍ، موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسېدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي: په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه ژمی دی او برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې دوه ساعته او د شپې درې ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسېدونکی محیودین هم وایي:
په بغلان کې په لرې پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیتی کیبل نشته، تیت کړی نو د برق نه ده رسېدلی، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کېږي.
د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو دا اوسېدونکي داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارد افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15مه په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې لیکلي، له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ، پښتون زرغون، اوبه او چشت شریف ولسوالیو کې د 4 سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې 24,000 کورنیو ته برېښنا ورسېږي. همدارنګه 4 نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود 24مې نېټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نورالجهاد سبسټیشن پراختیا او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چېرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چېرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په هرات کې مو د برېښنا د لیږد او ویش یو شمېر پروژو راپور اوریده. په هغو مراسمو کې چې د دې پروژو د پرانستلو لپاره جوړ شوي وو، په افغانستان کې د طالبانو د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وویل چې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د تمویل کېدونکو او پلي کېدونکو نوو پروژو له ډلې 15 پروژې بشپړې شوې، او 4 پروژې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی عمر زیاته کړه چې د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره هڅې روانې دي او ډیر ژر به د 80 میگا واټه سولري برېښنا یو پروژه هم پرانستل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو د دې مرکز پر فعالیدو خوشي څرګندوي او دوی مخکې اړول چې د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز یا پلازمینه کابل ته ولاړ شي. بل لوري ته د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه پرانیسي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژند پاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکو په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل
د دفتر یا د دیر تراتک تا د زرمت لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډیر زیات ولسونه دي. ډیر زیات ستونزې وي تر کابل او تر ګردیز به موږ ته ډیر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه لپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره له موږ ډیر خوشحاله یو او ډیر سهولتونه به خلکو ته.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یادې سیمې خلک غریب دي او په خوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډیر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد وویل
د څلور پنځه کاله ډیرې ستړیاوي او ډیرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته بسې ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000 6000 او 10000 تاوان ته بمېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي د تذکرې، هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي. نور یې د ده مصرف نشته، ټکسي نشته، هوټل یې نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي پخوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینه وو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل
زموږ نرو ښځو باندې دا غږ ده چې باید پولې جوړې کړي تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرف کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي. نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره یې سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرستیال محمد ربانی شنارول
د زرمت ولسوالۍ روحاني بزمت ولسوالۍ کې د الکترونی تذکرو مرکز په اصلي ټکنالوژۍ سنبال ورونو د خلکو لپاره پرانیستل شو. په دغه کې موږ سره الحمدلله الحم پکتیا کې درې مرکز موږ لرو. یو مرکز کې دی، یو په پټان کې دی، یو دلته شپال شو. دا هڅه کوو ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رامنځته کړي د رښتینې تذکرو په برخه کې.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې پخوا کاغذي تذکرې ورکول کېدې چې هر چا به په بېلابېلو وختونو کې خپلو اړتیاو ته په کتو دوه او درې تذکرې هم جوړولې، چې دې کار نه یوازې د نفوسو د کره شمېر د معلوماتو په مخ کې ستونزې جوړولې، بلکې په اوس وخت کې چې په نړۍ کې د خلکو اسناد برېښنایي شوي له هغې سره هم مطابقت نه لاره. په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د برېښنایي پیژند پاڼو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت ته په کتو د پیژند پاڼو د قیمت کمیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتوالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستانه تر 1 میلیون ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. UNHCR ویلي چې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یونیکسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې پوره د ډسمبر 23 خپور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بیوار کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او د غراز بیا اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,01,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 8,30,000 تنه یې د چمن تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان.
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان افباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوست د پنشنبې په ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لار ښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بېګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوست قمنداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدې خوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي، خو حکومت منلې چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د وچکالۍ ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپایي ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږ کال ښه شوي دي. بنوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکو مالټې کرل شوي او سږ کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله ته تیر کال په تر الحمدلله حاصلات ډېر نه مې خدا ښه دي او تاسې خپل هم خو ګورئ مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د انجنیرانو چې مونږ رقم په رقم د سرو دوایانو رسونه او خطونه لګې دا ولې کړي دا د واړه دا د واړه پوښي او الحمدلله دا رنګ حاصلات یې کړي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غونډه ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمه یې ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وې. دوه رقمه وې چې یو رقم مالټې وې چې ډېرې ښې وې درجه اول مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وې چې من په 1400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي. د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمېره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسېدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې یعنې د ډېرو ډېرو ځایو څخه د یو عمامه سره راوړي دي بله ځای سره راوړي د چا د ټانکې سره اوبه راوړي. کوم دلته چې په ساحه کې تقریبا موږ په سل مترې نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو د څنګه اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانې مینې اوسېدونکي نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي څامو لره لاغه مچ شوې ده.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکنۍ زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په شهرونو کې تر ډیره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري، او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي، له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیسیون د ایستلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو دپاره یا د 500 کورونو دپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو غو فوزله مواد راشي او په غیر ځکه جوړ شي د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، همدغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان دی اوبه چې په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي د فاصلاب تر څنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبه بیا هغه سي ترمزکې لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپرې وي بندې کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او مزار په ښار کې په هرات کې په قندار کې نسب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګوري دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی دغه ویالو ته دنوي، نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
ښاغلی مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیرې زموږ ودول نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2024 کال کې په افغانستان کې 6,800 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې شمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او چاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي. خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غم ونه خوري، ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک اوبه نه لري.
د آزادی میلمه. درنو اوریدونکو، شه چاری زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
کابل کې مخبل ورکوالی کې مینه جو تیر کړی دی، لیشه هم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمرا خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي، هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکي و. هغه وخت چې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید، بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړه. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګي لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تللې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنه تونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلېږم. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځی چې بیا هغه د مور د غیږی غوندې مینه ورکي. د هغې نه وروسته ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ وو، ښه یې ډېر وو. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه. د لین صاحب سلیمان لین صاحب زوی زما ملګری و. اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکان و، ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، دا خو زما کاکا دی. لایق صاحب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و. په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې لیکن هېڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه. هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول مونږ ټول خپل کو په خپل جلانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و، ما کانکور ورنه کړ. ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیاشی د ون نه. نو کانکور ما ورنه کړ. زه بیا راغلم حبیبیې ته. حبیبیې کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ له برخې. ډېر ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې د مبخیا سره چې په اووم کې ولس مضمونه و که څوارلس مضمونه و هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني وم او ملګرو د دوستانو پیرزوم او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبیې ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. که هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو، ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی واوښت، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغې زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی ده ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې. ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې، ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش سبزي و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار طب پوهنځي کې. زه د پنځلسو کال وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جنگي اعلان شوې د شیرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی نه و چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی. دا نن چې ورته مونږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وی، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم. او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي ته 80 افغانۍ وي، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړلی شوې. او پاره باندې زبیا لاړه ما قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتابو هغه وخت ما دا کتاب واخستم د جایزې په پیسو باندې.
د دې معلومې شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم دا هغه شعر وروسته. بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای وبخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې ویم پلار ډرامه لیکلې یا شعر به لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته وی او بای. زمونږ هغه وخت په ګزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخین د هغه په مزار باندې مشاعره وه، زه وړوکی وم، زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو وډه بګۍ ونیوه، دیوال ونیوه، په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب، خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و. هیټلر ما اوس و، د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم پوه شوم، لیکن هغه کتاب ما ولوسته.
خپل ژوند سفر په اړه راته وویس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو.
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجابي یو شاعر و، بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې. زما روح له چراغې، زما ارواح له چراغې، ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینه، زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی و، مور یې غالباً چې د امریکې وه، هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، چې 255 وې غالباً زما دي. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل، کوزا وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نور
بشپړ کړی و.
نه زما پی سی بی اول کال لوستی و، او زه په اول لومړی کال مې و، زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا موږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي و، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالبا بی بی سی سره ومنم بیا ډاکټرۍ پاتې وزم نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته بهیم وکړمه زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لوېدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي او ټولې په څه باندې لیکل شوې وي په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت و چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستاني نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه وه غالبا لسمه کلیزه وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاوه فارسي خپل پروګرام کاوه پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزه ومه نو دا هغه ځینې هغه خښکه کېښودلې شول هغه تیږه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پېښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سي د خوانه زه وم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه د نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بل تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ومه مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روب دی خدای لوي هغوی د هغې کمپوز وکړه ما ورته دې ځنه ټول شان ور ولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وه که څه هم زما دوه شيري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې د هغه شيري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بیرته راتللو یې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما هغه دوه شيري ټولګې مې ورکه شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستې شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې او په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم هغه ښکارې د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپې لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سپې ډېر ګلالي سو لیکل په سیفه باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمی لیکلې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا یو سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همدا ده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی به جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ لیکي لدې معلومی چې لیکوالی ته دی به جدي کار په سترګه ګوري لا هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شایدي یو لیونتوب دی د دې لیونتوب نه بیا سره په ګران خلاصيږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه ټپ کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو
کتابونه شباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي. او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي. او زموږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو. کنه موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو. ته هر ورځ چې یو څه کېږي، زیات شان موږ امپلسیو کوو، زیات شان موږ داسې کوو چې یو شی موږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم. نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وش باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټر ته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په ناجین سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته دی چې هغه کله نا کله سړی دومره ستړی کړي چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاشکې د بی بی سي ورځې دومره خو نه ستړی کېدل. نو د هغې ستړتیا سره م دومره وکړو چې لیکنې کوو، شعر نه ځان نشم خلاصولی، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته زما زړه غواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم. لنډ لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کوم، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې
ای های ستا بند دا شپه تا پناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زمان بند دا لو رسی تختم چلا شورا ڈکا ستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تا پناوڑا ماش پا چپا حالا چپا دا زمان بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، دغه تخت کې وثم د زړه درزا بند دا زړه درزا بند دا شپه تا پناوړه ماش په چوپا الله چوپا دا زمان دا لو رزه تا څوم چې لا شور ډګستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تا پناوړه ماش په چوپا الله چپا دا زمان ¡Suscríbete al canal!